اوزونکو د مشال ریډیو پروانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني اهله لرم چې روغ جوړ وستې وخت شوه یو بجا نن د اتوار د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې څلورمه نیټه ده. په دې غړي کې وړم به تاسو ته خبرونه دروړو ول هغه ورستو یو شمېر رپورټونه لرو او پر ورستین مای کې با د بی خبرونه د باختر ستوري هم وي خو لومړی ورزوانی سجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنو شمنه کړې ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې پخوانی مشر صدری خان په یو چاودنه کې وژل شو. په کرغستان کې نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. اوستا خبرونه تفصیل د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر یو اسپیټال د هوایي بریدونو د بشپړه پلټنو شمنه کړې ده. د په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا پیښه د خفګان ډکه بللې او په دې اړه یې غمرازي شریکه کړې. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې مشر زید راد الحسین ویلي دي لکه څنګه چې قانون کې ویل شوی که په رښتون دا برید ثابت شو نو دا د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. د بیپولو ډاکټرانو ډله وایي په کندوز کې د خالي د شپې په هوایي برید کې د دوی د اسپیټال ځینو برخو ته زیان رسیدلی دی. د کندهار امنیه کمانډان وایي کامنیت شورا اجازه ورکړي تیار دي چې کندوز ته ولاړ شي او د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالراسق کده خبره پرین مخام په کندهار کې د بیغونډې پر مهال وکړه. هغه زیاته کړه
د مرکزی حکومت پیسلې ته ګورو کندهار یا د دې ځون سم کولای شو چې کومه کورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا پیسلې ته ګورو چار وخت هغه رامت کوي موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق زیاته کړه چې په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې کمزوري او د نه همغږۍ نتیجه ده. پولیس چارواکي وایي نن د بکاخیلو د امن کمیټې په خاني مشر اسد علي خان په یو چاودنه کې وژل شو دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې اسد علي خان د بکاخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډي د سړک غاړي چاودنې ښکار شو. په دې پیښه کې د اسد علي خان زوی هم ژوبل شو دي. د پیښې سیمواري مجلس عسکري ډلې قبول کړي ده. د اورسکان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د اورسکان د والی ویان دوست محمد نایاب پرین مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز ترین کوټ په مهاراباد سیمه کې پر ځایي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه. هغه وشو د محمد نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو باسره قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې سیمواري چا نه ده منلې. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په سیمو کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور نور ژوبل دي. په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه پرین پخبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په تیرو 3 ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولي کوټ ولسوالو د غرست لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو پر ځایونو افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي چې په نتیجه کې سلور وسلوال وژل شوي او سلور زخمیان شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پېښور کې چارواکي وایي د پېښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په یوې ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پېښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام الله نن مشال ریډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خیبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 1500 ورسېده. د ډاکټر اکرام په خبره په پېښور کې به د راتلونکي 10 منټې نه د پولیو ضد څلور ورځنی مهم هم پیلېږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي چې د کارپوهانو په اند ډېر غیر یقیني یا غیر متوقع دي. په دغه هیواد کې 6 میلیونه آبادی لري. د رای ورکولو مرکزونه د پېښور په وخت په 9 بجې پرانستل شوي دي. سوارس کندونه او تر 200 زیات کاندیدان د پارلیمان د 1300 لپاره مقابله کوي. د پېښور په وخت د ماښام تر 9 بجو پورې به د رای ورکولو مرکزونه پرانستي وي او د رای ورکولو د عمل له پای ته رسیدو لږ شیبه وروسته به نتیجې هم کېدای شي چې اعلان شي. روس ویلی دی چې په شام کې به خپل هوایي حملې نور هم زیاتې کړي. د هیواد مخکې ویلی و چې د ستمبر د 13 نیټې راهیسې هوایي ځواکونو په شام کې سبا باندې شپېتال وطنې کړي او ترهګرو ځواک یې زیات کمزوري کړي دي. د روس د دفاع وزارت چارواکي جنرال اندري کارتاپولوف پرون وویل چې روس په شام کې نه یوازې د الوتکو په ذریعه بریدونو ته دوام ورکړي، بلکې په خپلو هوایي بریدونو کې به لا نور شدت هم راولي. د کارتاپولوف په خبره روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایښ څخه باندې 500 اهداف په نښه کړي دي. بلخوا په شام کې د بشري حقونو د سار ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې دی او په سیمه کې د سرچینو د شبکې په ذریعه جګړه ساري، ویلي دي چې په شام کې په تیرو څلور ورځو کې د روس د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي، چې پکې 8 ښځې او 8 ماشومان شامل دي. د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته لاغي وژل شو چې ځانمرګو برید کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوي چې لکبلې لږ تر لږه 1 کسان زخمیان شوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندانې د مرکز ویاند سادمان ویلي دي امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلي او 2 نور په ځان پورې تړلي بارودي مواد چولي دي. د یوې څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو سیمواری منلې ده. اورسته خبردا چې فلسطینی تن د بیت المقدس په زوړ خار کې پرون پر یو اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه او د دوی کورنۍ پلار او یو بل تنې وشل دي. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی تن د امنیتي ځواکونو په ډز او وجل شي، د دې کورنۍ 2 نور غړي هم زخمیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ د مغربي دیوال په لور د خپل کور طرف ته روانه وه. د اسرائیل د پولیسو بیان ویلي دا وژنې یو ترهګر برید و. د فلسطینی وی سختدریسي ډلې اسلامي جهاد بیا ویلي دي چې برید کوونکي د دوی غړي وو. د خبرینو پای
اردن کو خبر نمو ل مشال ریڈی ور دل چنی سچ مر لاندی کول تا سید مشال ریڈی خبرونه په مشال ریڈی ڈاٹ کام هم اور دیشی پدې غړي کې بواری د افغانستان سیډون کې وای افغان حکومت د کندوز خار د سکوت پړه خپل ذمہواری په نور نه چوي او که په دې شړک د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وینم ملګرو ملتونو ځدې وړاندې کړی. یو تعلیمی کارپوهای په پاکستان کې د تعلیمي نصاب اثرات منفی دي چې لوجې په دې هواد کې یوازې مسلمانان پاکستانیان ګڼل کیږي.
څومره چې لکه هندونو مخله غو په پاکستان نه او تخکاری خلکو چې کاغه د انډیا د لاغه د بھارت د لاغه د بل ځای دي، دا شمته کې عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاری او هغه خاطرو بر تخکاری هغه نور تخکاری.
په پښتون مېشتو سیمو کې وسلوال سکولونه او هسپتالونه ول ورانوي.
زواج به دا پیش کولو چې دا ګرن سکولونو دا زمونږ د فلټر خلاف دی او د جنکی راځي او د میټرنټی سنټر چې کمال ته زنانا د پردوشي دې ته دلته د کابلي زنانا راځي او دا دم چې به حیل د جنکی لويږي.
خبر پښتون خو کې د سی ډي ډرامو یو خرڅون کې دکاندار وایي د اختر په مناسبت سره جوړ شوی د پښتو ژبې ډرامې نه دی وتلی.
ملنګ په دواره زید شرابي اقرار تیزاب شرنګ د مسافرو نیمګړی ارمانونه وطن دشمن دا ډرامې دي کنه یو هم نه دی وتلی.
نور هم یو شمیر رپورټونه لرو لمشال لیډ اوسره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورټ اردوونکو په داسې حال کې چې د افغانستان په کندوز خار کې حکومتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو خلاف په عملیاتو بوخت دي. د دې هیواد څېړونکو وایي چې افغان حکومت د کندوز خار د سکوت پړه خپلې ذمہواری په نورو نه چوي او که په دې شخړه کې د پاکستان د لاس لرلو ثبوتونه وي نو په کار دي چې ملګرو ملتونو ته یې وړاندې کړي. بلخو د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودري ویلي افغانستان کې منتخب جمهوري حکومت موجود دی او د کومې ډلې لخوا د دغه هیواد کومه برخه نیول پاکستان ته د منلو وړ نه دي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې ورو.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلون راهیسې د افغان حکومت خبرګون یوازې پر دې خلاصه شوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهان لډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول سرګندګونو سره خپلې نیمګړتیا پټ نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي ترڅو د دې هیواد په اړه پریکنده تصمیم ونیسي.
شک نیست که سازمان استخبارات
دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخبارات سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. دا سینه کېږي لکه موږ چې د کندز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس و نه کړو، د پیښې پرده د پاکستان پر استخباراتو یا دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایی مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونی سیاست په اړه تیر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدوایی دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم سازمان ملل متحد خلشن متحد
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پرېکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولې یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د سیړونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی، او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیون نه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. له پاکستان خبرېدونکي د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په کندوز کې د طالبانو د وروستیو بریدونو نه پس پکار ده چې پاکستان په خپله خاوره د هغو طالبانو ختمول پیل کړي چې افغانستان کې بریدونه کوي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته پکار ده چې په وسلوالو کې د ښه او بد فرق ونه کړي او پر خلاف یو شان عملیات پیل کړي. تفصیل د بشیر ګواخ په دې رپورټ کې.
د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله په 1981 کلونو کې پاکستان افغانستان کې د روسانو په وړاندې د جهاد په وختونو کې ژوره مداخله وکړه او د نړۍ تقریبا هر جهادي ته یې په خپله خاوره ځای ورکړ، ډیرو خلکو فکر کاوه چې پاکستان به له دې ګډوډۍ هیڅکله راونه وځي. د لیکوال په خبره پاکستان نه یوازې افغانستان او هندوستان کې وسلوال د خپلو اساسو او لاسپوڅو په توګه کارولي، بلکې په چین کې فعال یو غور بلتون پال هم په 2001 کال کې افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر ختمېدو وروسته پاکستان کې میشته شول. په مقاله کې راغلي چې د جند الله ډلې د فعالیتونو له وجې ایران هم له پاکستان ورته ستونزې لري. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې په نیویارک کې په 2001 کال کې د سپتمبر د 11مې تر بریدونو وروسته کله چې د افغان طالبانو د ملاتړ او اسامه بن لادن ته د پناه ورکولو له وجې د ټولي نړۍ سترګې پاکستان ته واوښتي، پوځي امیر پرویز مشرف خپل ملک د وسلوالو پر ضد یو لړ ګامونه واخیستل، خو هغه هم د کومې اوږد مهالې ستراتیژۍ په نظر کې نیولو سره نه وشوي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان بیا هم طالبانو ته پټن ځایونه ورکړل او په قبایلی سیمو کې داسې عملیات وکړ چې طالبان ختم نه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې کله تیر کال د پاکستان پوځ ضرب عضب عملیات پیل کړ، نو ټولو دا ویل چې اوس پالیسی بدله شوې او اسلام آباد به د ترهګرو ځپلو ته مخه کړي. که څه هم د لیکوال په خبره تیر کال هم افغانستان کې د تشدد پیښې کمې نه وې، خو ډیرو فکر کاوه چې دا یوازې لنډمهاله جګړې دي چې د ژمي پر راتګ سره به کمې او یا هم ختم شي، خو داسې ونه شول. په مقاله کې زیاته شوې چې څو ورځې وړاندې طالبانو د کندوز ښار ډېرې برخې ونیولې چې پاکستان په سمدستي توګه د طالبانو لخوا یا د سیمه کې د خلکو وژل او زورول ونغندل. د لیکوال په وینا د دې معنا دا ده چې که ترهګري پاکستان کې وي نو پر وړاندې به یې مقابله کیږي، خو که افغانستان کې وي نو پاکستان به بې پرې پاتې وي. په مقاله کې راغلی چې د ترهګرۍ په وړاندې د پاکستان دوه مخې پالیسي حد نه لري. که طالبان پاکستان کې بریدونه کوي نو د هندوستان د جاسوسي ادارې لاسپوڅي ګڼل کېږي، خو که طالبان افغانستان کې ترهګر فعالیتونه کوي نو هغوی ازادۍ ګټونکي بلل کېږي. د نیشن ورځپاڼه لیکي چې د کندوز تر پیښې وروسته باید پاکستان د افغانستان د پالیسۍ په بدلولو سوچ وکړي. لیکوال وایي چې پاکستان باید په خپله خاوره د افغان طالبانو موجودیت نور ونه زغمي او زر تر زره دی وباسي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د غیر سرکاري ادارو غړو په تعلیم او نصاب کارکونکو یو غونډه کړو، پکې یو ویلي په کار د حکومت د هیواد په تعلیمي نصاب کې ضروری بدلونونه راولي. د غونډې ګډونوالو ویل په کار د تعلیم یو ماشوم ته د انسانیت، ښېګړې، امن او محبت درس ورکړي، دا نه چې د تعلیم په ټولنه کې د تفریق او نفرت خورولو سبب وګرځي. تعلیمي نصاب د یوې ټولنې اصلاح کې څومره اهمیت لري، په دې موضوع د فرخنده صدر رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې په تعلیم او نصاب باندې کارکونکو سړنکارو په یو خبري غونډه کې تعلیم د عمل لپاره که د کرکې لپاره د سرخط لاندې خبرې کړي. د غونډې ګډونوالو اول په پاکستان کې ماشومانو ته د مینې او انسانیت د خودلو پر ځای تعصب خودل کیږي. د تیر جمعې په ورځ په دغه بحث کې طاهره عبدالله چې د پهلي کرن په نوم د سکولونو مشره ده وایي د دوی نصاب یو ماشوم په مذهبونو او فرقو کې ویشي، هغه ته د سنی، شیعه، عیسوي، وی، هندوانو او احمدیانو کې فرق خودل کیږي، باید دغه لری شي او یو ماشوم ته انسانیت وخودل شي. دا چې د پاکستان په نصاب کې د مذهبونو او انسانیت سره د مینې او خېګړې په اړه څه خودل کیږي، په جواب کې د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ په خوانی مشر او د باچا خان پوهنتون وایس چانسلر فضل رحیم مروت وایي:
زمنګ په کتابونو کې لا په نصاب کې چې کوم طریقې کار سره غا مضمون لا خبره کیږي، یرنا تاثر دا اخیستل کېدلی شي چې لکه صرف یو مسلمان چې دی کنه هغه د پاکستان شهري دی، او د نور غیر مسلم چې کوم دی چې هغه څوک هم دی هغه کدلته لکونو کان راسي آباد دی، هغه نوې شهري هم دی، هغه د پاکستان آئینی شهري خو وي، خو خلکو په نظر کې هغه ښکته نظر سره کتل کیږي، او مطلب دا دی چې هغه خلک هغه ګنجا نقصان ته چې لکه هندونو مواخله هغه د پاکستان نه او تخکاری هغه خلک چې هغه د انډیا دی، هغه د بھارت دی، هغه د بل ځای دی، دا شمته کې عیسائی وي هغه دوی ته جمعدار ښکاري، او هغه خاطرو برته ښکاري، هغه نور ته ښکاري، او دې شمته ایتکس چې کوم دی، ایتکس هم ایتکس خو ځای باندې په ډېرو کالجونو په سکولونو کې اسلامیت پڑھاویږي، چې دا خبره نه ده ځکه چې ته به بل طرف ته یو طرف ته بیا هغه بیا څو ورځو کې بیا په هغه باندې الزام لګیا چې دغه بے حرمتی وشوه، زمونږ یو والا دا وشو دا وشو، خو دا خبرې چې ټولې دي کنه دا د هغه وړ دي، مطلب د فکر وړ دي.
په اسلام آباد کې په نصاب په بحث کې برخه اخیستونکو دا هم ویل باید ماشوم ته دا وښودل شي چې انسانیت څه شی دی، او د یو بل انسان او ټولنې سره به څنګه ښېګړه کوي. د تعلیمي او ولسی چارو کارپو پروفیسر ډاکټر خادم حسین وایي د پاکستان په نصاب کې یو ماشوم ته زیاتره د دښمن تعارف ورکړل کیږي، او ډیر لږ هغه ته د امن، ښېګړې او مذهبي رواداري په اړه ویل کیږي.
نورو قانونو یا د نورو ډلو یا نور هر شي چې مختلف دی هغه دښمن، او دښمن په شکل کې تکتل د دې خیال چې کله ماشومانو کې داراشي نور هر څه مختلف هغه دښمن وګڼي، نو شاید په ځان به یو وګڼي. دا منطقي تور یو نقطه نظر ده. دا اسلامیت کوشته دا په دې کې وو، یعنی اردو، انګریز، پښتو او کوم مقام قومي ژبې دي، لیکن هغه کتابونه چې مشه تاسو کوشته او تر دې پورې د ساينس کې هم شامل کې شي، د مسافه په حوالہ مختلف فرقې دي. نو یو کې فرقې نمائندگی شوې ده، سنی دیوبند کې دي، زکولو د پالیسۍ او زکولو اندازم غیر جمهوریت هم ده، او دې سره سره غیر انساني هم ده.
پروفیسر خادم حسین د اهم وایي شپږ کال وشو چې د نصاب د جوړولو اختیار صوبو ته ورکړل شوی دی، خو تر ننه پورې بیا صوبې نشي کولای په نصاب کې د ضرورت مطابق بدلونونه راولي. په نصاب کې د بحث په وخت هم اول شو باید یو ماشوم ته دا وښودل شي چې تر ټولو لوی مذهب انسانیت دی، او د یو انسان سره ښېګړه تر ټولو غوره کار دی.
تاسو د فرخنده صد په ریپورت کې واردل چې تعلیم د یوې ټولنې په اصلاح کې څه رول لوبولی شي. د مشال خبرونه تاسو وګورئ. اوریدونکو په خبر پختونخوا قبلی سیمو کې د ناکرارۍ پر مهال سکولونو او هسپتالونو ته د رسیدلي نقصان پړه په دې ریپورت کې اوري. کارپوهان وایي د جنگ لپاره په نړیواله کچه اصول او قوانین ټاکل شوي، خو د باوجود د جنگ پر مهال په پختونخوا فاټا کې تعلیمي ادارو او هسپتالونو ته نقصان رسیدلی دی. څېړونکي وایي چې یوې خواته پوز د اوسېدو لپاره د دغو ودانیو استعمال کوي، نو بلې خوا یې وسلوال په نښه کوي. د دې ترشا څه لامل کېدای شي تفصیل یې د ملیح امیرزاده په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په جګړه ځپلو سیمو او فاټا کې په ناامنه حالاتو کې په تیرو کلونو کې نه یوازې ولس ته ځاني تاوان رسیدلی دی، بلکې د وسلوالو او پوست ترمنځ د نښتو پر مهال هسپتالونه او سکولونه هم له نقصانه بچ نه دي پاتې شوي. په سوات کې د کامی جرګې ویان احمد شاه وایي چې نه یوازې په دغه سیمه بلکې په خیبر پختونخوا او فاټا کې د جګړې په وخت د وسلوالو اولنی هدف سکولونه ګرځېدلی دي.
په داسې سیمو کې چې هلته کې کانفلیکټ زونز دي او دغه کې د دهشتګردو یا د فوجانو په منځ کې سنختی دي یا شوي دي، په دې کې همیشه ټارګټ چې دي نو هغه مین دغو دي، هغه سکولونه دي او په بعضو سیمو کې ایون بیسک هیلت یونټ چې دي، هسپتالونه دي. په سوات کې اولنی گزار چې دی نو هغه په سکولونو باندې شوی دی، او د دغه طالبانو یا دغه خلکو دا وینا وه چې چونکې دا فوجان بیا راځي په دې سکولونو کې پناه اخلي، د موږ دلته مورچې جوړې نو ورګه چې دا ول اول ختم کړو. او اوس هم هغه د تعلیم خلاف په سوالو باندې د 2010 سیلاب او دهشتګردۍ کې تقریبا 400 نه پاسه سکولونه ټارګټ شو، نو اوس تر دې دمه پورې هغه خو تقریبا کمپلیټ شوي دي 95%. خو لکه دې سره د تعلیم هغه سرګرمیانې او هغه ډېر زیات متاثره شوي.
د جګړې له امله په قبایلي سیمه کې تعلیم او د صحت سهولتونو ته د رسیدلي نقصان پاړه په قبایلي سیمو کې د یوې پرمختیايي ادارې مشر نظام دا وړوای.
قبایلی علاقہ کې تراګر راغې په پیلا واسي یو میټر ګیټ کړل چې هغه یو ګرل سکولونه وي او یو میټر نتی سنټر وو، او جواز به ادا پېښ کاونو چې د ګرل سکولونو د زمونږ د کنتر خلاف دی او د ته جنا کې راځي، او د میټر نتی سنټر چې کمال ته زنانا د پر جوړ شوی دی ته دلته د قبایلی زنانا راځي او دا دل چې به حیل د جنا کې لويږي. قبایلی علاقہ کې 1300 نزیات سکولونه د وران کړل. ټول قبایلی علاقہ کې مخکې 2009-2010 دا ریپورت دی چې 15 او 20 میٹرنیٹی سینٹر یا اسپتالونه دوی کې وران کړی وي. پیلا مونږه ترګرو طرفه نه زمونږ تعلیم او زمونږ صحت ډیر زیات متاثر شو. بیا چې کم فوج راغلو تین زیاتر په سکولونو او اسپتالونو کې خپل پړاو واچولو، نو د ګډې اړخه کته وګورې زمونږ د صحت او د تعلیم ډیر زیات نقصان شوی دی.
احمد شاه زیاتوي چې له بده مرغه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د جنگ په وخت هیڅ قسمه ضابطه اخلاق په پام کې نه دي ساتل شوی.
دا کومه جګړه چې د دهشتګردۍ په دې ټول وطن کې زموږ روانه ده، په دې کې د ضابطه اخلاق اړو سره نوم نشته. ایون دی وایي چې د اسلام او د کفر جګړه ته د خلکو جوړ کړی، نو اسلام خدا وایي چې را تاسو په دې جګړو کې زنانو ته مشرانو ته ماشومانو ته بسنه وایي، او ایون چې کم ولاړ فصلونه چې دي او شنې ونې چې دي هغه ته هم نقصان نه رسوي.
دا چې سکولونه او هسپتالونه ته د نقصان د مخنیوي پترس کې په کمی او یا نړیواله کچه سره قوانین موجود دي که څنګه، په پېښور کې د های کورټ بار اسوسییشن یو وکیل او عوامی ورکرز پارٹی صوبائی صدر شہاب الدین خٹک وائی.
دنیا کے جنگ ہم قوانین اور دا جیل واس کنونشن سسٹم اور سکم انٹرنیشنل لا دا غیلا نے کر دی دوی کی بیا دا بازی شوین و ممانیت دا کمی بیا دا گر چی پہو اعلان شوی جنگ کی چی دا فریق و دو معلوم و فریق و ترمنز وی پارے کی شوی دی نبادی چی کمی بی دا مسلی سلے کے وی سکم فریقم دا غوڈی نو آغا بد غب یو سکم تا دا جنگی درم مرتکی ناسی اسپتال چی دا آغا مسلی سلے کے دا ایمبولنس کے ذریعہ مشکی سباک کی جائے اسکول کالج آبانے بمباری مشکی کی جائے نو جگہ فن داری اصول کی بھی اگر بالکل معلوم دی اور زمین تقسیمت کے تو یہ خدا جنگ انڈیفائنڈ ہوں دے جائے.
کارپوهان وایي چې د جګړې په وخت ټاکل شوی اصول واضح دي، خو د دې ترڅنګ د ملګری ملتونه او نړیواله ادارې خپل کردار لوبوي چې د سولې د کوشش ترڅنګ د سارنه وکړي چې آیا د جنگي قوانینو خلاف ورزي خونه کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تو مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. اوریدونکو د سواد په سیدو شریف په ودود یا حال کې تیر ورځ د پښتو ادبي نړیواله جرګې ټولنې تر سوري لاندې د سواد اتلانو په نوم یو ادبي دستوره وشو چې پکې د کامی وطن پټه مشر افتاب محمد خان شیرپا او ملما وو. نوموړي په دغه مکول چې د تلسم بدلون نه پس اهم صوبې ته اختیارات نه دی ورکړل شوی، ځکه پښتو ژبې ته سرکاري اهمیت نه دی ترلاسه شوی. دی غونډه ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم ورغلی وو دا رپورټ یې لګلی.
سواد سیدو شریف کې د سواد سیمې هغه اتلان چې پښتو ژبې ته د شاعرۍ او نور لیک په شکل کې لوی پنګه پریښو دي، د هغوی ته پیرزونې وړاندې کولو په توګه رابللی شوې غونډې ته په لوی وینا کې د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې موږ په خیبر پښتونخوا کې سرکاري ژبه پښتو غواړو، ولې د پاکستان په آئین کې د بدلون وروسته هم صوبې ته اختیار نشته.
کم اختیارات یا صوبائی خود مختاری چې کبا چې تمنګ وایو آغا مونږ ته آغا شانتی حاصله نشو چې کم د پاره مونږه جدوجہد کړو. لہذا دې د پاره با مشترکه طور باندې مزید جدوجہد کو چې مونږه د خپل اختیار په خپل لاس کې واخلو.
ادبی غونډه کې یو شمیر شاعرانو ادیبانو ویناګانې وکړې چې پکې د سیدو شریف نه راغلی شمس الاقبال شمس خپله مقاله کې د سوات شاعران او ادیبان دا رنګا یاد کړل.
د پښتني ادب ګلشن خصم سور او خیرازه دی، ګلور ډیر دی، کوم کوم بیا دوم دته بزسب اوس د یو سو ګلور هارو پویم بیزان په درمان او قدردان د پښتو ژبې کوم دا سستا شاعر محمد جان د پښتو ژبې پښتو ژبه شو کړل پر اړه درېم شاسب دزشو بیا خپه مخونش اند پختو جبه سرخیل د پختو جبه او بابا عبدالغنی صدیقی سه په مروکو خوب جاران د پختو جبه سوروز روان دي تل دي عزیز طالب تغورا او لسی شاعرون تل او بجان د پختو جبه هشام سه د پختو جبه خدمت لو د ورکا ترو روزی روان دي اتلان د پختو جبه.
د سوات او پښتنو اتلانو په یاد کې رابللی شوې د غونډه کې ګډون کوونکي د ملکن شاعر او ادیب اقبال شاګر په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
مونږ ته دغه شانت راټولې دل پکار دی، مونږ ته دغه شانت مکالمه پکار ده، مونږ ته دغه شانت د خپل ستونزو د خپل مسلو خبرې کول پکار دي. په دې غونډه کې آفتاب خان ناسو، سکندر خان ناسو، نورم د سیاسي ګوندونو مشران ناسو، زمونږ د زړه خبرې ابوی ته ور ورسېدې او زما به خیال سره دا خبرې مونږ داسې بار بار کوو، ډېرې ډېرې کوو، بیا بیا یې کوو، نو دې خلکو زړونو ته به ورکوزي شي او که په اسمبلۍ کې او که په هر طریقه باندې زمونږ د دې مسلو هوارولو لپاره به کوشش وکړي.
په دغه مقاله موسیقي تابعیا شوه او راغلی میلمنو ته د سوات روایتي خوراکونه لکه شوملې، سوکړک، ساګ، ورجلې ورکړې شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښتي اردوونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د جبري مشقت په اړه یو مقاله خبره کړې لیکي. پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې جبري مشقت کیږي. د ورسپانې په خبره که څه هم دغه مسلې د مخنیوي لپاره قانون موجود دی خو په سمه توګه نه دی عملي شوی. غټي برخې یې لملی حمیرزاده ورو
ایکسپریس ٹریبیون رسپانډ لیکي. په پاکستان کې په مارچ 1992 کال کې د جبري مشقت خلاف یو قانون مخې ته راغلو چې تر مخه هر هغه کس چې په جبر یې د قرض ادا کولو لپاره د چا مزدوري کوله د پور پوره کولو لازم مواره خلاص کړل شو. د قانون له مخې د هغو کسانو لپاره سزاګانې ټاکل شوې چې پر چا جبري مشقت کوي. له دې سره ضلع مجسټریټانو ته اختیار ترلاسه شو چې د قانون عملي کولو لپاره ګامونه پورته او د دې پلټنې وکړي چې آیا په سیمه کې څوک جبري مشقت خو نه کوي. که چېرې داسې کسان وي نو د هغوی د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي. د قانون له مخې پاره ضلع کې د څار د کمیټې جوړېدل هم وټاکل شو. رسپانډ لیکي په تېرو شلو کلونو کې حکومت د جبري مشقت د خاتمې په لړ کې په خپلو ذمهوارو او د کارګرو نړیوال سازمان له کنوینشن سره په کړو ژمنو ځان تیر کړی دی. د رسپانډ په خبره پاکستان په دې لړ کې یا خو یوازې رسمي وعده کوي او یا پریزان غلی پاتې کړي. په 1999 کال کې د جبري مشقت خلاف د نړیوالې ادارې په رپورټ کې د پاکستان په حق لوویل شو چې مهمه مسله د حکومت د ژمنتیا کمی ده. تیر کال د نړیوالې غلامۍ شمیرو د رپورټ لاندازې سره سم په پاکستان کې د 3 کروڑ آبادۍ د 1% نه زیات خلک غلامان دي. هم په دغه رپورټ کې په پاکستان کې د جبري مشقت مسله هم په ګوته شوه چې له وینا سره سم یې سند او پنجاب کې تر ټولو زیات کیسونه موجود دي. د گرین رورل ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم یوه اداره چې جبري مشقت کوونکو کسانو در خلاصولو لپاره هلې ځلې کوي، یو چارواکی ډاکټر غلام حیدر وای چې په پاکستان کې د 1.5 لک زیات کسان جبري مشقت کوي. رسپانډ لیکي حکومت د دې رسمي شمیر نه لري او نه هم دغه مسلې د مخنیوي لپاره کوم پلان موجود دی. رسپانډ لیکي چې بل خواته یو څه کوششونه شوي دي. په دې وروستیو کې په پنجاب کې حکومت د بټیارانو ماشومان په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین شروع کړی. بلخوا د ماشومانو د تحفظ په مقصد د روان کال په مې کې په یو غونډه کې د پارلمان غړو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې غړو او پولیسو د جبري مشقت مخنیوي په قانون کې د بدلون تجویزونه وړاندې کړل. رسپانډ لیکي که حکومت پر اختیار د جبري مشقت مخنیوي کول واړي نو پکار ده چې موجود قانون عملي کړي.
د ملي همي زدان تاسو ریپورت اوریدو او دونکو وخت کېدون کې د یوونی وبجا او انیس اجمل هم سټوډیو ترغلي ناراضه چې لاغو د خبرو لاندې زور
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کندوز کې د بے پلو ډاکټرانو پر یو هسپتال د هوای بریدونو د بشپړ پلټنو شمنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي دي دا بریدونه چې په کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي د جنګي جرم په توګه هم پیژندل کېدای شي. پولیس چارواکي وایي نن د بکخیلو د امن کمیټې په خاني مشر سعد علي خان په یو چاودنه کې وژل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې سعد علي خان د بکخیلو نه د بنو په لور روانو چې ګاډۍ د سړک غاړې چاودنې ښکار شو. د پیښې ذمہواري مجلسي عسکري ډلې منلې ده. د روزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې نامعلومه وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل شوی دی. د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب پر مشال لیډیو ته ویل چې تیر ماښام وسلوالو د مرکز تیرین کوټ په مهر آباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله حمله وکړه او هغه ووژل. تر اوسه د حملې ذمہواري چا نه ده منلې. په پیښور کې چارواکي وایي د پیښور په فقیر آباد سیمه کې د 13 میاشتو په ماشومې کې د پولیو د ناروغۍ تصدیق شوې ده. په پیښور کې د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر اکرام نن مشال لیډیو ته وویل چې په فقیر آباد کې د پولیو ناروغۍ د دینوي کیس سره په خبر پښتونخوا کې سخت کال د پولیو د کیسونو شمېره 15 ته ورسېده. په کرغستان کې خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای اچوي. په دې هواد کې چې 6 میلیونه آبادی لري د رای ورکولو مرکزونه د پیښور په وخت په 2 بجې پرانستل شوې دي. روس ویلي دي چې په شام کې بخپلې هوایي حمله نوري هم زیاته کړې ده. هواد مخکې ویلي وو چې د ستمبر د 13 نیټه راهیسې هوایي ځواکونه په شام کې سباندې شپتال وطني کړي او تر هغه ځواک کې کمزوري کړې ده. او د عراق د بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان استلایي وژل شو چې ځان مرګ بریده کوونکو د یوې پوستې د نیولو هڅه وکړه. د غبري د کازیمیا سیمې په ادن چوک کې پر یو چیک پوسټ شوی د بریده د ذمہواري داعش ډلې منلې ده.
اردن کو تاوانی سجمال چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې مای کې تاسو لپاره ونې خبرونه د باختر سوري حمله رو خنوملې زو اسلام آباد ته چې د پاکستان د نور سپانو په خپلو ادارو کې سره غستي ریاض مسخیل ته وکړي.
نن د پاکستان اکثر اور سپانو خپل ادارې د پاکستان او هند تر منځ پر روان کړي چې د غلړکی د مرګري ملتونو غونډه ته د پاکستانی وزیر اعظم او هندي خارجه وزیر په خطاب لیکلي. د سلسله کې د انګریزي ژبه اور سپانو دی نیوز دی کی چې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتي عمل بحالولو او سیمه کې د امن په خاطر هندستان ته سلور نکاتي ایجنډا وړاندې کړه. خو هندستان په یو خبره ټینګار کوي چې یوازې په طرحګره به خبرې کیږي او دا خبره موږ د دین وړاندې هم سوسوزله اوریدلې ده. ادارې وایي چې یو ملک هم نغوړی چې تر هغری دی جاری وي او د سلسله کې پاکستان لخپل خوا ډېری قربانی هم ورکړي دي. خدا مسله دومره پسندستی توګه نه ختميږي. البته د نواز شریف په نور نقطو عمل درآمد سره ممکن ده چې په دې کې کمی راشي. خو هندستان داسې نغوړی بلکې د دې خیالو چې په پاکستان د تورنو لګولو سره بعد دوی د هند خلاف ملګری ملتونو کې ثبوتونه وړاندې نکړي او پاکستان د مخکنه دغه ثبوتونه نړیوال رورولې او ملګری ملتونو ستر سکتر ته وړاندې کړي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې هندستان کې پخپل هم حالات ډیر خنه دي بلکې د جنرال اسمبلی د غونډې په محل هم سیکانو ګجراتیانو او کشمیریانو د نریندر مودی په ضد احتجاج وکړو او په ملک کې دننه هم وخت په وخت د په ضد مظاهری کیږي. نو آیا د دې هر څه په شا پاکستان لاس لري که هندستان غواړي چې منطقه کې امن وي نو د دې د پاره به دوی له د مذاکراتو میسترات لوي او د سلسله کې باید چې ملګری ملتونه او نړیوال رورولي هم خپل کردار ترسره کړي او د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل اداریا د پی ای انتظامی او پایلټانو ترمنځ پجاری کڑکیچ لیکلې ده. اداري وایي چې د 13 سورزو د هړتال لوجې کامی ادارې پی ای ای ته د 40 کروڑ روپو نقصان رسیدلې ده ځکه چې 200 الوتونه منسوخ کړې شوې دي او ځنې د ځنخکار دي. اداري وایي چې د کامی ادارې پی ای ای او انتظامیه ترمنځ د 1.5 روزونه مسله چلی ده. خدا به د مذاکراتو د لار هواره شو. البته دا ځل خبره ډېر روانه شوه او پایلټانو په هړتال لاس پوري کړي چې ورسره یو طرف ته کامی خزانه ته زیان رسیدلې نو بل طرف ته مسافر هم د مشکلاتو سره مخ دي. اداري اخیره کې لیکي چې پی ای ای د مخکې نه په خساره کې روانه و او د هړتال سره د دې خساره نور هم زیاته شوه او که دا سلسله جاری وي نو پی ای ای تبا د نورو فضائي کپنو مقابله کول ګران شي بلکې ځینې خلک خو دا اندېښنه هم لري چې د خسارې په نوم د پی ای ای خرڅولو د پاره لار هوارول شي. خو بیا هم که هر څه وي حکومت لا د دې مسلې زر تر زره حل راوستل پکار دي.
داسې می حالات او د نړۍ مطبوعات
اوردونکو فارم پالیسی مجلې په عراق، افغانستان او شام کې د ترګرو ډلو د مخنیوي لپاره د امریکا لخوا د جنگیالو په تربیت لیکنه کړي. نو بل خوا ډان ورځپاڼې بیا په خلیجي ریاستونو کې مزدورانو ته په روپۍ خوستونزو راپور خپور کړی دی. د دواړو غټې برخې له شاهین بنیري اورو.
فارن پالیسی مجلې لیکلي دي چې امریکا په عراق، افغانستان او شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد د جنگیالو په تربیت او هغوی ته په جنگي سامانونو ورکولو په بلیونونو ډالر خرڅ کړل، خو کله چې هم دغه جنگیالو ته اړتیا پېښه شوې ده نو هغوی د ترهګرو ډلو د مخنیوي پر ځای غرونو ته ختلي دي. مجله وړاندې لیکي دغه په بلیونونو پنګې باید د ډیپلوماسۍ، دغه هیوادونو د بیا جوړولو او د هغوی د اقتصاد ښه کولو لپاره په کار راغلي وي. په موجوده وخت کې امریکا په خپل دفاع د نړۍ د 15 لویو پوځونو نه ډېرې مالی پنګې خرڅ کړي او اوس وخت راغلی دی چې پوسټه د پنګو ورکولو او بهر ملکی جنگیالو د تربیت پر ځای د تعلیم او روغتیا په چارو او د انفراستراکچر په جوړولو سرمایه کاری وشي. بلخوا له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په یو اداریه کې لیکلي دي چې دا وخت په خلیجی ریاستونو کې د جنوبی ایشیا سره تړاو لرونکي په ملیونونو کارګران مهنت مزدوري کوي. د ورځپاڼې په وینا په ډیرو موقعو د دې مزدورانو حقونه د خپو لاندې کیږي او دوی د ځان سره د ظلم ذاتی پر ضد اواز هم نشي اوچتولی. خو د راپورونو تر مخه اوس د متحده عرب اماراتو حکومت د مزدورانو د خیر ښېګڼې لپاره ځینې پریکړې کړې دي او کچرې دغه پریکړې عملی شي نو د بهر ملکی کارګرانو ژوند ورسره ښه کېدی شي. په دې بدلونونو کې د نوکرۍ شرایط ښه کول او د مزدور او کفیل ترمنځ د لوازنامې نه د وتلو لار شامله ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي دي چې د متحده عرب اماراتو د چارواکو لخوا تجویز شوي بدلونونو سره به یو مزدور کولی شي چې که خپل کفیلې خوښ نه وي نو د هغه سره کار پرېښودی شي. ورځپاڼې هیله ښودلې ده چې نور خلیجي ریاستونه به هم د متحده عرب اماراتو په رنګ اصلاحات وکړي او دغه شان مزدورانو ته به خپل حقونه ورکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
روس وايي نه یوازې دا چې په شام کې به خپل هوایي حمله جاری وساتي بلکې نور به یې هم زیاتې کړي. ماسکو وايي په شام کې یې د اسلامي ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه وشتلې دي. خو د شام د بشر حقوقو د سارو یو اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په دغه هیواد کې د روس په هوایي بریدونو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په شمول لږ تر لږه 9 عام وګړي وژل شوي دي. په دې اړه د مشرانو د خبر د مرکزی څانګې ریپورت د سلیم احمد سالی نورو.
روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال انډری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حمله لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. د روسي د لوی درستیز مرسیال د خبري پرون په مسکو کې خبري اعلان ته وکړي.
ناشه رازویدکا فیکسیروي چې بویویکي
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنگیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجرو وسلوولو خپل سنگرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبر اعلانو ته د خبرو پر مهال د روسي چارواکي وویل روسیه د خپل هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړی وو او سپارښتنه ورته کړې و چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته د خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغې ائتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر شلو زیاتې هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې داعش 9 اهداف وشتلې دي. خو د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو کوچنیانو او اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو شپږ سو یو ویشت پر لنډو چپو 2113 15,360 15,960 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتو اوریدلای شئ.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتل اوریدونکو دان ورسپانه لیکي د پاکستان حکومت د نړیوالو غیر سرکاري ادارو د دایره کار لپاره په یو داسې نوې پالیسۍ کار کوي چې له عمله به یې جګړه ځپلې او د امنیتي حالاتو له وجې بې کوره کړل شو او خلکو سره د نړیوالو ادارو مرستې لا هم پسې ګران شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده سره درو.
د پاکستان ډان رسپانه په خپل یو اداري کې لیکي د کورنۍ چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وای د یوې نوې پالیسۍ تر مخه به دوی په دغه هیواد کې نړیوالې غیر سرکاري ادارې ريجستر کوي. هغه وای دا یو ګران کار دی خو دوی یې پر دې هم کوي چې باید دا معلومه وي کومه اداره چیرته او څنګه کار کوي. د دغه نوې پالیسۍ له مخې به حکومت دا څارنه هم کوي چې یو اداره تر څومره حد او څنګه د ولست خېګړې کار ترسره کوي. را نګدی موده کې په سیف دی چلډرن نړیواله ادارې د زینو وجوهات له عمله بندیزونه ولګیدل. د دغه وروسته حکومت اویل دوی دغه فیصله د امنیتی وجوهات له عمله کړی دا. حکومت اوای باید نړیواله ادارې د پاکستان پر خاور داسې کار ونه کړي چې د هیواد امنیت ته خطر وړاندې کړي. د پیسو په غیر قانوني توګه د یو زینا بل زیتا په لیګلو د وسلو په سمګلینګ او یا د داسې ډلو سره رابطې ونه لري چې د حکومت له خوا غیر قانوني ګرځول شبیبی او یا هم تراګرو په خوکی ککړی وی. حکومت دا هم وایي کچېری په یو غیر سرکاري ادارې په تیر وخت کې داسې ستور لګیدلې وی نو باید د دغه سپیناوي وشي او د جزا سره مخامخ شي. په نوې پالیسۍ کې دا هم ویل شي ودي چې باید یو ادارا د خپل خودل شوی ځای نه بغیر په نورو هغو ځایونو کې کار ونه کړي چیرته چې امنیتی مسلې وي او یا د حکومت لخوا حساسه ګرځول شوی وي. ډان لیکي دلته مسله دا ده چې اکثره نړیوال ادارې غواړي د هغو خلکو سره مرستې وکړي چې د جګړو له وجې متاثر شوی وي. د صحت او خوراک مسلې لري خپل کلی کورونه یې پریښو دی وي نو کوچیر ته حکومت د دوی په کار ځینې بندیزونه ولګوي نو بیا به دغه ادارې د داسې جګړه ځپلو خلکو مرستې څنګه کوي چې په خپل حکومت هم په خوده سپارلی او یا یې په ډاګه پریښو دي. بلخوا داسې ادارې نه یوازې جګړه ځپلو خلکو ته مرستې رسوي بلکې دوی د دغه خلکو او د نړۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. دوی د خلکو د مسلو نه نړۍ خبروي او زید دی چې دغه نړیوالو ادارو د کارکونکو امنیت خوندي کړي حکومت په دوی لانور بندیزونه اولګول. ډان لیکي باید حکومت دغه پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي او لسره یې جوړ کړي ځکه چې په سپاټکو کې دغه د جګړه ځپلو کورنۍ خوځو او ماشومانو سره زیاتې دي چې خپل هم امرستانه کوي او د نړۍ دروازې هم پرې تړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمنه نجوان د سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه د غوښتنې سرودونکو او سم لجمن سره سم ورسېدل د ونځي خبرونه د باختر ستوري د باختر ستوري ادبي خبرونه په دې غړي کې بخنه غوړم. د باختر ستوري په دې خبرونه کې د سیډیو کیسټ په بازار ریپورت لوتلی انزورګر الحمدلله رباب د مرکه لومړی برخه او یو نظم زې شوې دي. د خبرونه کوربا باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. پنننه خبرونه کې په جلال آباد کې د کیسټ او سی ډی په بازار یو ریپورت ولرو. بیا به د وتلي افغان انزورګر عبدالله ارباب سره د هغه په انزوري زونر د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو او په آخره کې به د ضیاءالدین همتمل په غږ کې د هغه نظم ته تم شو. لومړی ریپورت ته راځو. سکل چې لوی اختر ته په پیښور کې کومې ډرامې، فلمونه او د سندرو سی ډي جوړې شوې وي په جلال آباد ښار کې ترلاسه کېدای شوي. دا چې سږني اختر کې د کیسټ او سی ډي بازار څنګه و، څو تنو سی ډي پلورونکو سره په دغه ریپورت کې غږېدلی یو. د کرن خان په غږ کې دا سندره د جلال آباد ښار تالاشۍ سلور لارې ته څیرمه د مالوچو له کوڅې نه راوځي، چېرته چې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو په لسګونو دوکانونه پرانستل شوي او هر هغه سی ډي او کیسټ پکې ترلاسه کېدای شي چې په پېښور او د خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې ترلاسه کېږي. د زاید په نوم یو تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سږني اختر ته چې څومره ډرامې د پېښور هنرمندانو جوړې کړې وي دوی راوړي خو بازار نه لري.
ملنګ په دوارنګ، زید شرابي، اقرار، تیزاب، شرنگ نه مسافر، کونل کرخه، یار داد سوگ، مزدور، نیمگل ارمانونه، وطن، دشمن، قاتل، دا ډرامی دی کنه. یو هم نه دی وطنی نواب او سید بابر، خاری او پاچا خان، خاری او بلور، ماینانگار دی، جاوید امرخیل دی، شماشنا، برشنا امیل، دی دیو دسی خرچی گی لگه بوسو گی بساره.
د جواد فقیری په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی وایي چې سکل په لوی اختر کې د دوی بازار د پخوانیو اخترونو په څیر ګرم نه و.
سږنی اختر کې شوګانې او ډرامې سندرې نوې راغلې، بازار خو گزاره یې وکړه خو داسې مخکې اختر غوندې بازارونه نه وو. مکس موزیکونه دي، دغه ګلپانه ده او رحیم شاه ده، نو تر اوسه پورې د سندرغاړي ټاپ والی هم نه ده راغلی، بریالی راغلی او نور داسې سندرغاړي وو.
د شکرالله په نوم یو بل تن سی ډي خرڅوونکی به د بازار نشواله د موبایل میموري او یو اس بي له وجې ګڼي.
افغاني ډرامې هم راوړې وې، پښتو نورې سندرې دا موزیک راغلی او یو دانه هندی فلم راغلی خندا والا، دسخه سندرې هم خرڅ شوې، څه افغاني فلم هم خرڅ شو، پاکستاني هم یو نیم ډرامه راغلی هغه هم خرڅ شو. نو ټیپ کیسټ ښه دي بازار یې، خو بس کمپنیانې ختمې شي، اوس ټیټ بازار نه لري. مخکې که مونږ درې زره روپۍ دوکانداري کوله، اوس یو نیم زره هم نه دي. وجه یې دا ده چې ټول خبره مملکت ته لاړه، اوس مملکت راوتی دی دومره شین دی چې جب کې وسره هر ځای کې کتلی شي.
خو یو تن زلمی بیا وایي چې د جلال آباد نه په هر ډیسک کې ډرامې، فلمونه او سندرې وړي او په خپل کلي کې خلکو ته په میموریو کې اچوي.
میسیجات دل د مخیډکس راوړل د ډکوم به اکثر شي بازار خپل کې لوړو مال ته به خلکو له میموری نه کېچو. خلک راځي موبایل نه ور سر سره موبایلونو کې میموری دي، خلک راځي د ډرامې او فلمونه او شینا چې موجود یا بي یو جی بي بچ سوې راغلې شل دي سلوي خرڅو.
د جلال آباد ښار کې سټ او سی ډي پلورونکي کلي او پلوه د موبایل له میموریو شکایت کوي. بل پلو وایي چې روزګاری له امن سره تړلی دی، کله چې په سیمه کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وي نو د دوی روزګار هم د نشت برابر وي. باختر ستوري ګرانو مینوال، الحمدلله ارباب داسې یو انځورګر دی چې د خپلو جوړو کړو انځورونو له لارې په ټولنیزه رسنۍ فیسبوک کې ژور پیغامونه لیږدوي او د خپلو انځورونو له لارې د ټولنې د اصلاح کوشش کوي. نوموړي سره مو د هغه د انځورګرۍ د هنر په اړه د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
ارباب صاحب د انزورګری شوق در سره لکنه نه پیدا شوه دی
شوق البته د اولکتوب نه اید دې سره زما هم او بیا وخت نا وخت می کار کړی او تقریبا د 13 واتو کلون رئیس زلګی مچ عملن کار کوم دی
په دې واتو کلون کې چې تاسو کوم انزورونه جوړ کړی دي او ما لیدلې دي اکثره پکې پښتنو مشایخو سیاستوالو او داسې ادیبانو او شاعرانو دي چې د پښتو ادب او د پښتو کلتور او فرهنګ پی ویاړي د دغه مشرانو د انزورونو د جوړېدو انګیزه در سره څنګه پیدا شوه
عابد صاحب مونږ ټول پوهیږو چې افغانستان په دغه تېرو 16 لسیزو کې د ډېرو سختو حالاتو سره مخ دی او لا هم دا سلسله دوام لري له بده مرغه زمونږ ډېری حالات چې په وطن کې دي په هره برخه کې هغه وران ویجاړ شول که تعلیمي ادارات دي فرزن که ټولنیز ژوند دی او ډېر داسې غربت او بدبختۍ رامنځته شوې دا ځینې مشران چې زه جوړومه انځورونه هغه ټولنې ته یې ځوانانو ته مخې ته ږدم د هغې غرض هم همدا دی چې په داسې یو بحراني حالت کې دغه مشران هم په خپل وخت کې راګیر شوي وو او خو هغې د قلم د تورې او د هر هغه وخت کې چې کوم امکاناتو د هغې د لارې نه مبارزه کړې وه د وطن او د ولس د خدمت دپاره د ځوان نسل د فکر د رغولو دپاره مثلا زه د الفت صاحب انځور جوړومه الفت صاحب هغه څوک چې په هغه وخت کې هغه که په د حکومت په چوکاټ کې کار کړی څومره په اخلاص او په ایمانداري او په صداقت سره خدمت کړی دی د هغه انځور ټولنې ته یا پښتنو ته وړاندې کول دا پیغام لري چې دوی هم باید د په هر چوکاټ کې په هر شعبې سره دوی تړاوي باید ډېر په اخلاص سره د وطن د آبادۍ د پرمختګ او د سولې لپاره کار وکړي
او په دې وروستیو دوو دریو کلونو کې چې زه د فیسبوک د لارې ستاسې انځورونه تعقیبومه د ډېرو ځوانو لیکوالو او شاعرانو او د ټولنیزو خدمتګارانو انځورونه دي جوړ کړي دي د دې نه د مقصد څه شی دی
همدغه یو غرض دی چې یو خو تاسو بهتر پوهیږئ عابد صاحب پښتنو په سیمه کې له بده مرغه چې یو کس په حق ورسېږي بیا د مرګ د وروسته د هغې ستاینه او لمانځ غونډې یو خو دا دی چې په ژوندي نه هغه خلک چې هغه د ولس خدمتګار دي هغه باید ولمانځل شي او هغه ټولنې ته وړاندې چې دا نوی نسل باید دغه مشران تعقیب کړي او د دې کوم لارښوونې یا کړنې چې دي په هغې باندې پل کېږي مخکې لاړ شي په اوسني وخت کې ستاسو په شمول عابد صاحب مونږ ګورو چې مثلا په مشرقي کې یو انقلاب راغلی دی ولسي خدمت د خیر ښېګڼې د خدایي خدمتګاري د باچا خان په لاره د تګ تاسو ګورئ چې مثلا دغه د مایوبینو سره د مرستې کومه سلسله چې ده یا نور داسې دوستان مونږ دلته لرو مثلا د ژوند خیریه ټولنه ده هغه ځوانان چې په هغې کې لګېږي دي روزانه په لسهاو مریضانو ته وینه پیدا کوي نور المواسات داسې ټولنې دي نو دغه خلکو انځورونه جوړول زما غرض دا دی چې یو خدای په ټولنه کې نور هم وځلېږي او هغه نوي ځوانان چې راځي هغې غواړي چې خدمت وکړي ټولنې ته نو هغې دغه خلک تعقیب کړي نو په دې خاطر د دوی دا انځورونه ټولنې ته وړاندې کول دغه یو ځانګړی هدف لري
یو مسلکي پوښتنه کوم چې دغه انځورګري تا په سیستماتیک ډول زده کړی ده او که نه د خپل احساس او د خپل خیال زیږنده دی ده
زما خور سره سخت شوق دی د انځورګرۍ سره ما غوښتل چې زه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ ته لاړ شم مطالعه وکړم په همدې کې مخکې خو ځینې کلتوري ستونزې وې یا د کورنۍ د خوانه فشارونه وو چې زه باید هادشا خبره ځکه د پښتنو په ټولنه کې هره کورنۍ غواړي چې زوی یا ډاکټر شي یا انجینر شي نو زه خو نه ډاکټر شوم نه انجینر خو شوق مې د دې سره و نو بیا د انټرنټ د لارې ځینې ادارو ته هم زه تللی یم چې زده کړه وکړم خو هلته مې یو تجارتي بڼه یې لرله هغسې چې زما زده د هغې نه مخکې لارښوونې راته نه کوله نو خپل د انټرنټ د لارې هغه نړیوال انځورګران چې دي په دې برخه کې یو انځورګر زه غواړم چې ذکر وکړم د پښتنو هغه د کوټې جمال شاه صاحب دی چې د هغه د هنر او د هنر تر څنګ د هغه کوم فکر چې دی د پښتنو یا د ټولنې د اصلاح د ځوان نسل د اصلاح دپاره نو همدغسې تدریجي دلته ولته او دا ځینې کنفرانسونو یا پروګرامونو ته تللی یم نو همدا مې مخکې زده کړه په دې برخه
یعنی داسې کوم استاد نه لري چې تا ته لارښوونه کړي بلکې د هر څه تا یا د انټرنیټ د لارې یا د هغوی د کارونو نه دا اغېزه غستې
او که په دغه معنی نو داسې استاد ته نیم ناس خو استادان دي
اوس چې تاسې د انځورګرۍ هنر کې مو ګوتې چلیږي او په زړه پورې انځورونه جوړوئ نه یوازې دا چې خپل مشایخ او ځوان کدرونه نازوئ بلکې ځینې هنري تابلوګانې فطري انځورونه او یا داسې د کلتور سره تړلي انځورونه هم تاسې جوړ کړي دي د دننه مقصد څه دی
لکه مخکې چې مې ورته اشاره وکړه عابد صاحب، دلته په ټولنه کې ډېرې ناخوالې دي، مثلا د اداري فساد مسله ده، د غربت مسله ده، د تشدد مسله ده، زموږ په ټولنه کې د کلي ولس په کچه په پوله پټي باندې د پښتنو ترمنځ د جنګ جګړې، د بدو دودونو مسله ده، د ښځو په حق کې یو نیم تاوتریخوالی چې هغه اسلام بعضې حقوق هغوی ته ورکړي دي، پښتانه د جهالت د مخې بزه ویم هغه مسایل ته پام نه کوي، نو هغې ته د انځور په ژبه یا د رنګ په ژبه ولس ته وړاندې کول، ځکه په یو انځور کې ممکن ډېر په ساده شکل خلکو ته پیغام ورسېږي تر څو یو خبره چا ته تشریح کړي، نو انځور یې اسانه لار ده. ګرچې یو ستونزې سره زه دلته لا مخ یم چې په پښتنو کې په دې برخه کې کوم ځانګړی کار نه دی شوی تر دې دمه چې د خپلو هنرونو په برخه کې یا د انځورګرۍ په برخه کې د پښتانه روزل شوي یا هغې دې په دې برخه کې پوه اوسي، د یو انځور نه دې ډېر زر پیغام واخلي. خو په د تېرو څو کلونو کې چې زه دلته لګیا یم، اوس خلک ورو ورو د دې سره آشنا شوي دي، نو غرض مې تل دای چې دغه انځورونو د لارې هغه ټولنیزې ناخوالې چې دي د هغې په هکله عامه پوهاوی او کوم خلکو ته یو پیغام ورسوم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د زیاودین همتمل په غږ کې د هغه نظم.
دا زما جنتی خاوره، دا زما جنتی خاوره، دا زما د نن کوډل دا د علم او فرهنګ کوډ، دا زما د نن ټاټوبی دا وطن د میړنو دی، دلته هس کې به شملې وي، دلته ښکلې دېرې وي، مرکې وي او جرګې وي، دلته تړه او تړون وو، دلته څومره قبرون وو، د غیرت د کارنامو کوډ، د پتمنو ننګیالو کوډ، کور د سولې او د امن، نن خلک په بمونو په توپونو په مینونو پاشل کېږي، وشتل کېږي، عزتونه دې دامېږي، خلاص کې شملې چیرې، پښتو چیرې، ایمان چیرې، غیرت چیرې، وجدان چیرې، پښتون چیرې، افغان چیرې، نه پښتو شته، نه ایمان شته، نه ضمیر شته، نه وجدان شته، نه د هسکو شملو خلک، نه په ننګ خبر ځوانان شته چې ښوونځي متړل کېږي، ماشومان موژل کېږي او سپینګیري ازادېږي، چې د پیښو د عزتونه دې لوټل کېږي، دې دامېږي، نو دا کور د پښتنو دی، د پښتون کور وي، همداسې چې پرې هر لوبه کېږي، دوی د مې غړو په څېر پراته دي، د وفتت په خوب ویده دي، نه تړه نه تړون شته، نه سم مشر، نه پاسون شته، دوزاري لمبېږي، د بلې جنتي خاوره سوځېږي، تلا سرنګ افغانې که مزکې او که خانې که وکیل د پارلمانې، په دې پوه شه چې ته خلاصوم، د پښتو هم زه ایمانې، نه ضمیر لرې، نه عقل، نه وجدان او نه انسانې، هلته سوځي تعمدونه، هلته پرې شول ډنګ سرونه، د وحشت تیرې خورې دي، د قاتل خطبه به اوري، کډوي پرې خپل غږونه، د نفرت بادونه تېز شول، د پښې راغله توفانونه، د یو بل سره په جنګ دي، بارودي فضا ته جوړه، خدایه ته مو مددګار شي، خدایه ته مو پیغام واورې، زموږ له حاله خبردارې، نه غیرت لرو، نه ننګ او نه ایمان مو، نه سالم پاتې پښتو او نه وجدان مو، جنتي کلی مو وژغوره خاونده، دوزخي لمبې مې وکړه، د وطنه د نفاق له عذابونو مو را خلاص کړه، د دې سو دردمارانو نه مو خلاص کړه، سم د تړې او تړون خلک پیدا کړه، سو سپېڅلي د پاسون خلک پیدا کړه، چې دا کور مو شي رسول او په امن شي آباد، ای زما غني قادر ذوالجلاله، خود اختیاره، خود اختیاره ذوالجلاله.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و، تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي، خاط او آباد وسئ.
مدرسه پوسنی عصر،
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
مشال رادیو اونې زخبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی وو فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا منځ لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.